کله سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو هوري د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بایوا تیر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80,000 کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبریالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشر د پیوستون د نړیوالې په ورځې په مناسبت چې پرون د دسمبر 20 ولمنځل شو ویلي له افغان خبریالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق درېږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د یو پریکړلیک له مخې پیوستون د بشر د اساسي حقونو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبریالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبریالانو او بشري حقونو د دفاع بېلابېلو سازمانونو د افغانستان د خبریالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو بنسټ ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله د خبریالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقونو دوه ملاتړې ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي طالبانو یو کال مخکې افغان ښځې له پوهنتوني زده کړو منع کړې. د هېواد نیمایي وګړي یې له هیلو او د ټول هېواد اقتصادي ثبات او پرمختګ په لور د راتلونکي نسل راتلونکي هیلې او لرلید محروم کړي دي. هغې تیره شپه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید د افغانستان له خلکو سره په تېره له نجونو او ښځو سره کلک ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون د دسمبر 20 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې نجونې له پوهنتون زده کړو منع شوې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر امی پاپ په تورخم کې له پاکستانه ایستل شو افغان کډوالو سره کتلې. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د میرمن پاپ حواله ویلي چې د افغانانو لپاره فعالیتونه ډیر کړي دي. دوی خپل دغه فعالیتونه ته د ژوند ژغورنې د هڅې نوم ورکړی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي و چې له پاکستانه ایستل شوو لسګونو زره کسانو سره مرسته کړې، خو ډیری دغو کسانو ویلي چې ورسره شوې مرسته د دوی د اړتیاوو بسنه نه کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې هېواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښيي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني وله، لسو کلونو راهیسې بندي وه او د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا خپل مېړه په قطر محکوم شوی و. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز په ناروی کې دی وایي د روان 2023 کال پایله سمیرا سبزیان اتلسم میرمن ده چې په ایران کې اعدامیږي. ازادي رادیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دې هېواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتنبایوا چې تېر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کاوه وویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مشر وویل په افغانستان کې تېرې جنوري میاشتې ته په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمېر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. تفصیل به لاسد الله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبای واچ غونډې ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه. څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډېروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
The key features of the human rights situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سنې وضعیت د خزانجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارد یې لوړه کچخي. د غیوات کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د با مفهوم استازي نشټوالی، د ناقانونه وژنو بیل کې خپل سره توقیفونه، زنداني کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارد تر کچې دي.
Arbitrary arrests and detentions, torture and ill treatment.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاد د غرازو ویل چې افغان شیعاګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعاګانو یوازې وروستۍ دریو بریدونو کې 9 وژل شوي دي. روزا اوتنبای واده کوکنارو په کرکیله او د نشه یي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتنبای والا افغانستان سره د مالي مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا سنگ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو اړمنو شمیر 90 میلیونو ته رسیدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر خزینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي موسسو ته څو لیکونه لیږلي دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او دغه راز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤولان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. په خوا تر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او WFP په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه اړمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د 3 کلو ترمنځ یوه زړه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې دغه دښمني 3 کاله وړاندې په سیمه کې د یوه ځنګله پر سر رامنځته شوې وه. په کې شاوخوا 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورګرام سرپرست ولسوال مولوي حبیب الله صابر ازادي راډیو ته ویل د پښاګر د 3 کلو دوستو سمردار او پرک ترمنز دری سروخ کال وړاندې د ځنګل پر سر دښمنی پیل شوه و چې تر اوسه پکې د مالی زیانونو سربیره 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی و. د هغه په وینا چې د مرکزي حکومت د مشرانو په امر د دغو دښمنیو پای ته رسولو لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډه شورا جوړه کړي او له 15 میاشتو وروسته د یادو کلیو ترمنځ په سوله کولو بریالي شوي دي.
دا یو پخوانی 3 کالو د قومونو جنجالونو او ډېر لوی فتنو دغه کې مڼې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایع ډېر شو. الحمدلله امارت اسلامي راتک سره دغه فرصت ملو شو دلته یو شورا جوړ شو مسلحینو ان شاء الله مشکل حل شو قومونو مېش کې جوړو شو او ان شاء الله د نپس په اطمینان او ډاډ من فضا باندې د درې قومونو به جون کوي.
د نورستان د قومي شورا منشي فضل هادي مورال د جرګې د پریکړې او ترې سرغړون کوته د ټاکل شوی سزا پاړو ویل
دا موضوع د پشګر په درکه سمردار او د دوستو کلی ترمنز د ورګون او د نچو پونم باندې کوم صاحب باندې یو جنجالو او د سمردار او د پرک کلی بیا کچګل پونم باندې یو نوچه د غیب سر باندې جنجالو پی د اصول او د شریعت مطابق موږ تحقیقات کړی دي او دا فیصله قطعی ده. هیڅوک د سرغړونې حق نه لري. که څوک سرغړونه وکړي لس کال حبس او لس میلیون افغانۍ به جریمه ورکړي.
د سیمه اوسیدونکو هم د جرګې پر پریکړه او شبي روغه خوخ دي. دوی وایي د دښمنۍ پر مهال به تل لارې بندې وي، له یو ځای بل ته به په اسانه نشو تللې او همیشه به دا ویره ورسره و چې د دښمن پر کمین برابر نشي. اوسې چې په منځ کې سوله وشوه هغه ټولې ستونزې به هوارې شي. د نورستان د نورو سیمو په شان په نورګرام کې د چاهل او باغ ترنګ په څیر د لزګونو کال په خوانی دښمنۍ لا اوس هم شتون لري چې د ټولو حلقولو اشادارتیا ده. څو ورځې وړاندې په نورستان کې د قومونو او قبایلو چار ریاست مسولینو ادعا وکړه چې نږدې دوه نیمو کالو کې په یاد ولایت کې له 800 زیات خپل منځي قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ په دوستۍ بدلې کړي او د نورو هواري لپاره کار کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزې ترنګ کې د اسرایلی پوځیانو او حماس ترمن چې امریکا او اروپا ټولنې وترهګر ډله بولي یو نوی اور بند ته هڅه انګړندې شوې دي. دغه اور بند غزې جګړه ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو او د پاتې یرغمل شو اسرایلیانو د خوشي کېدو په هدف کېږي. دا په داسال کې چې ملګری ملتونه وایي په غزه کې د تیرو څه باندې دو میاشتو جګړو رئیس د دغه کلا بندې شوې سیمې 50% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
په غزه تړنګ کې چې اسرایلی پوځیانو کلا بند کړې د یو نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې ګړندې شوي او راپورونه وایي راتلونکو څو ورځو کې هوکړې ته رسیدو امکان شته. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه چې په قطر کې اوسېږي د اوربان په تړاو د خبرو په هدف پرون چهار شنبه د مصر پلازمینه قاهره ته ولاړ. په قاهره کې لسویو باسنو یوې با خبره سرچینې د نوم نشورو په شرط رویټرز ته ویلي چې د حماس پلاوی او مصری او اسرایلی چارواکو د پاتې یرغمل سویو اسرایلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادله خبري سره کړې دي. سرچینې زیاته کړې ده چې اسرایلی لوري د قاهره په خبرو کې د شزینه او ناروغو یرغمل سویو کسانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. روچرز د یو فلسطینی چارواکي په حواله ویلي چې د حماس پلاوی د لنډمهاله اوربند له ټینګېدو سره مخالفت کاوه او د یو دایمي او باثباته اوربند غوښتنه یې کوله. لکه چې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه د اسرایلي ځواکونو او حماس جګړه پیل شوې، یوازې د یوې اونۍ په مخه پکې اوربند یا دمه راغلی چې پر مهال لسګونه یرغمل شوي اسرایلیان او فلسطینی زندانیان تبادله شول او غزې ته د مرستو کاروانونه ورسېدل. په غزا کې د نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې داسې مهال ګړندې شوې چې اسرایلي چارواکي په غزا کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د ډېر زیان اړولو له کبله تر فشار لاندې دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د غزې تړنګې د جګړې له کبله 1.9 میلیونه کسان چې د غزې د ټولو وګړو 50% کېږي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د غزې دغه بې ځایه شوي اوسېدونکي چې تر ډېره د ملګرو ملتونو په کمپونو کې اوسېږي د سون توکو، خوراکي موادو، اوبو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. اسرائیل ورسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 شاوخوا نور یې له ځانه سره غزې ته برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې ده ویلي چې فلسطینی لوري ته د وژل سوو کسانو شمیر نږدې 20 ته رسېدلی او په وینا یې زرګونه نور کسان تر تم او تر خاورو لاندې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لمړی ټوک چاپ شو.
تقریبا تباند لزره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشهی قاموس کمالونه څه دي ستونزې څه وړاندې به په خبرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو لیوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه. در
ګلالی مومن یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل ځخ ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوښۍ په غږ کې څه وایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیاتند یشمن وو. لڅو ورځو په ټولګي کې پر خپل
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زور صنعت لا توت
دا د نړیوال تنورانج په جی کې بابل ماډل جاګه د کور د پاره جه بل ماډل جه مشکو.
علوم اکاډمی په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشهی قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوي پکې راخستل کیږي. همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشهی قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو. چې بیا څو کال وروسته دوهم دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوکې پاتیا یې ملسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي ممکن لس کال وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشهی قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړې دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشهی شوي. له نورو کلماتو به تیر شم. هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشهی قاموس کې داسې تشهی شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا په شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده. زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړم ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډیر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورس پور زیاتی شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د وی مؤسسي استازی نه وي. آزاد خبریالان په نړۍ کې ډیر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنی هم سم نه ده چې یو څوک په چاپسي پس شا خبري کوي او یا غیبت کوي. د نوی ډکشنری آریانا قاموس پاړه د علوم اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ لمشر آصف احمدزی څخه به واورو چې د پښتو تشهی قاموس تیر وطنو ته پکې تر څه بریده توجه شوی ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزی صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه ده؟ آریانا قاموس لومړی ټوک
1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
ل الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته. دا به د دوم تو پرخی بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې لز زره مدخلونه کلمات لري او کوم شخص وایي لز زره او څلور سو تلیری کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپګیزه او داسې نور نوی کلمات هم درس د ټکنالوژي په ارتباط، مثلا کمپوزول د شانم پکشته.
بالکل، د نوی دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا ده هغه لغتونه چې اوس نوی په پښتو کې دود شوی دی هغه ته پوره پاملرنه کیږي. هم دا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوبډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسائل په پام کې نیول شوی دي.
لدی پرته له تشهی قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشهی قاموس په اول کې حکومت پرې کړل شوی ده. اصل له موږ تشهی قاموس د خو هغه مسائل په تشهی قاموس کې لګ تکراری ول مسائل په کې بې ځای تشریح شوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسائل څو او څه آلته هغه مسائل په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي په کې شوی ده. بل دا د آلته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنی لري خو په بیلابیلو تور لیکل سوی دی دی هغو مخنیوای پکې سوی د زی مثال په توګه ولای سم آبدان من آبدان په الف ب باندې ملرو په تشریق قاموس کې خو اودان په الف واو ملرو د دغه مسایل مخنی ورسوي دلته بیا په دې نوې قاموس کې آریانا قاموس کې دی یو بنه لیکل سوی دا او دغه نور څه دی هغه بیا په تشریق کې ورته لیکل سوی دی
په تشریق قاموس کې ځینې عیبونه وو تاسو کولای شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې آریانا قاموس کې هغه نشته
بالکل دی تشریعي قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دی مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلي همدغه چې دیو لغت هغه بیلا بیل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول موږ په پام کې نو مثلا موږ سپیړه چاپیړه چپراخه چاپیړه چاپیړه چپړاکا دغه ټول مسایل په تشریعي کې قاموس کې په هر یو پی دی او بیل مدخل په توګه باندې ایسالت تشریسي دا مونږ راخستې دي او هغه می یو مرتمیانی ولې او دغه نور مسائل هم یاد راته په تشریکی ځای په دی کړی یاد راته کوم څه ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي تاپیلا دا یا هغه هغه لغت ته مراجعه کړي بل دا د تشریق قاموس کې یو خبره دا و سال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره و هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیسل سوی او هغه لو بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود دغه مسله په دې نوی آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوی ده ځینې وینو په یو مخ کې تراغلی او هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوی ده خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلی لغت نو دغه مسایل دي د تکرار مخنیوي پکې شوی ده دغه مسایل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې د څومره د مونږ دلته د کاري ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ د دې لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې سنز ډېرې دي او مختلف لهجې دي سخت نه دي چې معیار ورته وټاکل شي او په غو باندې عمل نه وشي
د دې معیار خبره خلګ رښتیا هم د بحث وړ ده کوم دغه کار څنګه کوم کړي تقریبا د وکاري ډلې په پټوګم دا کار کړي تقریبا ډېر سلوي کسان او سازان التناسي پی ام یو نسبتا معیاري بڼه راخسته ده او بل دا د کوم لغتونه چې الت نور د امغه وریانت ده هغه حذف سوی نه ده شته ده ولې دی وګوري په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع سوی ده
یعنی د مدخل په صفات نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې ویل چې د دا چې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل موږ پرانستل اصل نیولای معیار نیولای او کله چې پرانتل بي سينه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګوري تاسو پرانستل دغه چې حالت په پام کې نیول شوی
په تشریق قاموس کې ځینې عجیب او غریب کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریق قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یو شعر کې هغه مجازي معنا لري مجاز او حقیقت خو سره فرق لري دغه څه تیروتنو ته په دغه نوی قاموس کې پام شوی
تر ډیره پورې هم دغه مسایل په پام کې نیول شوی دي تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړئ دی او بل مثال تاسو درکو تاسو دی کدي تجیر کریمه تشریق قاموس کې ګورال ته واده دومره معنا لیکل شوی ده چې دا حق یو ټوټه یا یو هغه د تیواز دي میلو لپاره پکې لی میلو لپاره استعمالیږي تر حالي کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی یا هغه تلويخ کاله د ښ کاله مخکې دا شم دغه یو مفهوم بو خو اوس تجیرونه په خاده یو په د مړینه د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نور مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یو معنا درلوده اوس دوا درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوې دي
دا خو طبيعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا به ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی لیکن د تشریق قاموس کې اول شی توازن نو مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت بې ضرورته، او ځینې مهم کلمات به بیا مختلف برخې به نه وي راخیستل شوي. یعنی له دغسې کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست بیا، او دا ډیر دی او که کم؟
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې رم، کوشش هم کړی د څه معناګانې دایرة المعارفی نشي، هغه معنا هغه ډیره معمول ده او حتی کل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي. زیات ډیره تشریح بیا پکې ده، هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډیر پام کړی ده، مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته موږ یوازې ډیره په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تا د اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسي لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په یغو کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو، آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول راخصل شوی دی، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل، بیا لاس ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمالو، هوا ته کله ناکله غلط هم استعمالو، وای فلانی په شاله لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخصل شي؟
دغه موضوع ته په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده، او دغه موضوع موږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو، زه په دې لومړی ټوکې چون کار لږ په بیړه وو، مینځ کې څه دا رخصتیانې راغلي، تحول راغی، کرونا مسایلو، من تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړي دي، چې دغه به موږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده، او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یو مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته، مثلا لیکلي وسې پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوی ده. نو که د پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي وو د فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نه شي، کیمیا څنګه ولې نه شي مدخل کېدای، او داسې پلسکونو نورې څنګه شته، څرنګه دغه تیروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده، او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو، څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چیرته چې هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو داسې ده چې کېدای شي د پنځو پورې موږ دا کار وغځوو. اول ټوک په تقریبا دا الله زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر موږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې دي، د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، دا هم دغه ستاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم داده چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټولو نه دي مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي موږ سره شریکې، سو دا ټول موږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه توګه باندې مخته یوسو. موږ خو یوازې دومره یو څه خپل مسؤلیت رانغاړی ده، او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات موږ ته محترم دي، سره شریک شي، دا کار به زموږ لا نور هم ښه شي.
احمد زید صاحب تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی. ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډېر مخکې د دو صاحب شینواري هغه ډېره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح شو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زموږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په 50 ټکو کې خپور شي. لایو خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لایو نوې قلمي نسخې خبرو چې کار پر روان دی، چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخې کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر لخپل شوق هوسی شي، یا به خاند بخندا به خوشالي شي که خپه زموږ په څیر به زهیری شي. دا بیتونه د علي اکبر اورکزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورکزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی، او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې الته د ایروان په ښار کې د ماتینه داران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوې ده. چې دا په هغه کې د عربی ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایا چا تر لاسه کړي؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسي ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو، پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورکزی د نوم سره اشنا شوو.
بیا تاسو ته څنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو ځل ماته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورکزی نسخه موږ ترلاسه کړو چاپ یې کړو ډېر بخی. بیا فضل الرحمن فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر و یوه ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وه. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینه داران دغه د کتابتون نه راوړې وه. پازل صاحب ته سپارلې وه. بیا پازل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی و. ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځینې برخې موږ کمپوز لې د تبوس پر لې جدي په کار شروع کې. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو. نو هغه قلمي نسخه هم داسې پاتې شو. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بله یو فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډیر زیات پارسی اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډیر شعرونه د ویل دي. او بل یو نسب نامه د منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا د سید بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځنه د لیبوبي په شکل باندې شروع شوی ده. په منځ کې ځري ځینې پرې خو دي، ځري بیتونه پرې خو دي، د بغختل چې دا تکمیل کی، خو تقریبا تکمیله شوی نه ده. خو شاته تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي، او فارسی دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دیرش مخه چې من کمپوز کړی ده، او دا رساله هم دسه ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالی ځوینه پاتې دي، لیکن دیوان تر یا پوری بشپړ شوی ده؟
بله بله، دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري، او دې سړی به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی. دغه دیوان هم خاغلی بختانی صاحب د قوله چې د په لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري. نو په منځ منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودل شوي دي، ځینې پکې خالی پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال په تور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی ده، مقطع لیکلی، مطلب لیکلی، منځ پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښودل چې زه به تکمیل کوم. دا نو په دې ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دي.
ډاکټر صاحب، چې تاسو چې دا شعرونه لوستي دي، څنګه یار سوی د څنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پکړې وه. د دې شعرونه ډېر ساده دي، او عموما هغه د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم د په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې ده. د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل نه پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړل، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شول ډېر، او ما غوښتل چې دغه کوم دا د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې ویل چې زه خو که د چا په درد وخوړل شو، چا ته استفاده وکړل شو، خبرې نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه دوی آزادی راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزی په دې کتاب کې یو شمېر استل شوی انځورونه هم راسته ولیدي. په ځینو دغو رنگ انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کیږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کیږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر د ګرد لمن لږ اوشت کمیس پتن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د دل دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي، او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې یو لوی برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته زړه تنګي شي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریشي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاورېدونکو سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوی دی. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي لپاره مختک سره د کتابونو زیات شول او نن سبا په پرمختللو شبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا پیسې ورکوي چې وایي بری په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیس کتابونه په زیاتې دودي ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي کله چې ځینې خلک سپورت کوي غوږی په غوښت کېشتي کتاب اوري ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنې شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري بیا ممکن کتاب واوري ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي ګلالی مومند په خپل ژغ د بلبل پونم د لال پاچا ازمون د ناول د سبټیدو تکل کړی دی په دې ناول کې د پیشندل شوی سندرغاړي قمر ګل ژوند راخصل شوې دی له اخلي مومن په واورو چې څنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل شغې سب کړی
زما د پاره مهمه خبره ده و چې دا لومړنی کتاب وو چې د وی پی هنرمند په حق لیکل شوې دی بل ما د استاد ازمون په هرم لوستلی وو چې د ډیر خلکوال نه نو کلمې مخکې د دا سکم مقاله یا کم کتاب نو ولوستله نو د دې لپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لګه بلد شم او دا چې قمر ګله یعنی دا یو هنرمند ده چې زما مور به ډیر اوریدله او زمونږ په کورنۍ کې هر څوک د قمر ګلی د غک مینوال پاتې شوی دی
اغلی مومند تاسو ویل چې دا کتاب د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه کې نور معلومات هم ترلاسه کړي یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پای نه ولوسته
اصلا نه
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلی است ټول کتاب مو ولوسته
ما یو سلو اتیا پانی لوستلی دي او باور وکي د کتاب د پاینلا تر دغه کوم ځای چې را رسیدلی ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوې ده چې لوستون کې نه پریدي چې د چل وست دي خو د زینو مصروفیتونو لوي او زه غواړم چې ډیرخه سپتم شي نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او فارم اصحابي وانم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي
ټول کتاب څو مخه ده
درې سو څوارلس پانی ده که غلطه شوی نه ومه
او تر اوسه پورې مو څومره لوسته څو ساعته شوی
ولا ما دسي یعنی دسي نه ده چې ما لوستلو فایل کړی ده او سب می ځان سره نیولې ده ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده ځین وخت می یعنی ټوټي ټوټي برخي برخي را سره پروت ده او په پای کې به دا کمپلیټ کوم یعنی یو ځای کوم او لکه مستونزمنه ده دا پښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی ده په دغه یو سلاتي او پانو کې
د یو ناول دل وسو په وخت مکالمې راځي مختلف خلک راځي او غوي سره خبرې کوي دغه برخه مو همداسې عادل وستدي او کنه څه تغییر مور کړ
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ لاري متفاوتي وخیمه چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کوي چې ولا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنز نو د غږ ل ارخمي خپل هڅه کړی ده نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کوي دغه زما هڅه
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ ژغې لوړ کړ وی ویل په دغه ځینو کې تاسو اواز اوچت کړ
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم یا د خوخی په غږ کې څه وایم تقریبا دغه هڅه مې کړې ده بالکل
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل دغه قید مهم لوستای دا او کنه دا برخه مې ترې لري کړې ده تنه جمله مو په لوړ ژغ لوست
نه جمله مې اواز په لوړ غږ
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلماتو او لغاتونو کې یعنی په دغه په تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي مګم نور ماده څه خاص تغیرات نه راوستي نه
او څه نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کوم لارې خبروي
نو موږ خپل یو ادرس لرو د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پانه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا لاره هڅه کوو چې دا کتاب شریک کو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزورې دی، کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اورېدل سخت وي، فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي دی هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینا حتمان موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاد کړله امکان ولري، حتما به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو، اجازه اخیستې ده چې د کتاب تاسو په خپل آواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر یو غړی یم او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل، یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او د هغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو، د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شغ لازدی راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتند یشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاګردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو، ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاګردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه و. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو، بلکې په فکر یې اخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال، د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دی تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې، داسې مهاسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتې دی او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه شوې، خو خپلو ټولګیوالو ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمي ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه، پاک سرزمین، شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصرې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور و او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نه ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی و، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي، الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست، نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی و چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته وکتل. هغه د مخ کې غونډه ل خپل ملګری اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناستو. نن یې د شونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپل خړبخونې جامې اغوستې وې. د وژو او څنګلو له مشلو ځایونو ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرې له دننه جیبه یوه لفافه راوایسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګوله دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. ناببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دی غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونې ښکارېده. ژغ یې تر مخکې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق راښو یو ځای وویل چې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان شو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله. او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل د وفات نیټه یې ډنګه سوې وه. الادتا ولدی مولا بخش یوازې د زوکړې کالي لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفات وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دي، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولي استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شنختې لري که نه. او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې شوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پړې. او بیا یې له اوښکو په ډکو سترګو له خپلو ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته په رسېدو چې څنګه په وره ننووت، لا یې اوبه نه وې څښلې، کڅوړه یې خلاصه کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور یې ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به یې چیرې ځایوي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایې له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې شوې. او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب ور وایستله. کوټې ته ننووت، لفافه یې پرانیستله. یو نابلده نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لمړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پراننه وتې رڼا مختونی وو. نورګله، دا د تاریخ جبر دی، کني موږ یو وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخته دی رڼا. دا لمړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست او بیا یې په ډیره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړو. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې زر افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
وبشکلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ په خولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مې دا د ننوایي تنورانج په دې کې بابل ماډل جاغه د کور د پاره بل ماډل مشته سورتوي د وزبکی رقم مرتوي په جوالي کې نسبیږي په ولاړې ډوډۍ پر بخې زده زمینی ورته ویل کې ژغوت به وزبکی ویل کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف لاته جن نو دا څو رقم پکښې کې په دې کې مخا یو څه غیزه پر کړې دي نو کارونه صنعت څه څه رقم زوري سی بيږي. خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاوی نسبتا په خواته کمزوري سوی دی.
څه تاثیر خمخه کړی دی؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوی نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اسپانیان پراوتلی دي. اسپانیا ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې یې ښولی و په بل ورځ بېرته راښلی و ناکامه سوی و. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، را ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرې ته مو استولی دي، ډېرې داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي او وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرفه او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسې و د جتنورانو دوغه نه فرق دی. د گیسې د گیسې خدا هم دی، مګر هغه د وسپنی و د اینې تنوران چې په مابېز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نست پکښې کې. لکه دغه د خاورو تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانوایانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی، او د ډوډۍ سوځل نست پکښې کې، ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه ران غاړم. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوي
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. عاشقان سنم مقرا ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان